دی دوسب شنواری هغه ډیره مخکنی مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شوه. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلی اڅکزی صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا د موږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په 500 ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوی قلمي نسخې خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر له خپل شوق هوسی شي، یا به خاند په خندا به خوشالي شي که خپه زموش په څیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزیدی د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علوم اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورکزي یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینه داران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی. په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایا چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1904 شپېته کال کې استاد بختانه معتمد شینوار یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې د پاره هلته تللي وو په خواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورکزي د نوم سره اشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ماته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورکزي نسخه موږ ترلاسه کړو، چاپ یې کړو، نو ډېر بخی. بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وو یوه ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وو. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینه داران دغه د کتابتون نه راوړې وو. پازل صاحب ته سپارلې وو. بیا پازل صاحب رسمي مونږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندې وو. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخه مونږه کمپوز لې چې ته موسپار لې چې دې په کار شروع کې. خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یا یو میاشت وروسته وفات شو. نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شوه. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بله یوه فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه د ویل دي. او بله یوه نسب نامه ده منظومه، هغه هم د شاه نقشبند منظومه نسب نامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا د سید بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري. خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا زنه د لیبوبي په شکل باندې شروع شو دا په من منځ کې زری زینه پرې خو دي زری بیتونه پرې خو دي د بغختل چې دا تکمیل کی خو تقریبا تکمیل شوی نه دا خو شاته تقریبا د سل مخه چې ما کمپوز کړی دا سل مخه افور د پښتو دیوان راځي او فارسی دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل زیرش مخه چې من کمپوز کړی دا رساله هم دسه ده
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالی ځوینه پاتې دي لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیا شکل لري او د سړی به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی دغه دیوان هم خاغلی بختانی صاحب د قوله چې د په لیکل شوی دی او د بیا شکل لري نو په من منځ کې ځینې شعرونه هم پریښو دي زینه پکې خالی پاتې دي صفحه پکې پاتې دي او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي بیا یو بیت نه دی لیکلی بیا دوه بیت لیکلي دي یا د غزل مطلع لیکلی دا مقطع لیکلی مطلب لیکلی منځ پاتې دی یا یوازې مطلع لیکل شوی یو بیت لیکل شوی نور یو تزیه خالی پرې خو دا چې به تکمیل کمه دا نو په دې ډیرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دی
ډاکټر صاحب چې تاسو چې دا شعرونه لوستې دي څنګه یار سوی څنګه شعرونه دي
د پښتو ژبې شعرونه خو چې ده دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډیر مخ کې حبیبي صاحب هم پکړه و د دې شعرونه ډیر ساده دي او عموما هغه د ځوانۍ د وخت شعرونه دي پښتو شاعري ز فکر کوم د په لومړي سر کې کړی دا د په دیوان کې یو مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل د پاغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړل شعرونه مې ولیکل خو بیا مې خوښ نه شول ډیر او ما غوښتل چې دا دغه کومه د خپل دیوان نه وباسم خو بیا مې ویل چې زه خو که د چا په درد وخوړل شو چا ته استفاده وکړل شو ښه به نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دا سب پیرو دی د شعرونه ډیر ساده روان او آسان شعرونه دي
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه دوی آزادی راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزی په کتاب کې یو شمېر استل شوی انځورونه هم راسته ولیدي په ځینو دغو رنگ انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کیږي په ځینو انځورونو کې شزی هم تر سترګو کیږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر د ګرد لمن لږ اوشت کمی سپتن وي د شغل شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو خلکتنی او چرنی ورسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی خو په جرمنی کې په دوو جلدونو کې د شیرونو یو مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پانتون یو استاد ترلاسه کړې ده د شغل شکی په وینا په دې شیرونو کې د علي اکبر اورغزی د کلام نمونه هم شته چې هغه د دل دیوان سره پرتله کړې دي او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوې ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې ولوې برخه خلک سواد نه لري ځینې نیمه سواد لري چې کتاب لوستو ته ضرورت تنګي شي خو اورې دوته خلک تیار دي د افغانستان په کلیو باندو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپ سي ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي نو کلماتو ته دقت کوي هلته دریږي چې جمله خلاصي شي هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي چې دا ډول وستل لاوري جون کې سره د محتوا په پوهیدا کې مرسته کولی شي د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نوې ملسیزه کې پیل شو البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونه په 1913 او تر هغه مخکې هم لیدل شوې دي په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره د کتابونو زیات شول او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا پیسې ورکوي چې وایي وري په پرمختللې نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتې دودي ځکه چې تر لوستو او ریدل اسانه دي کله چې ځینې خلک سپورت کوي غوږی په غوښت کېشتي کتاب اوري ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري یو نیم کس چې بیا ماشام د ستړي ورځې لکه روس خپل کور ته ستنی شي، نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغه مرې انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د سبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیژندل شوي سندرغاړي قمر ګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما لپاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب و چې د یوې هنرمندې په هکله لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی وو چې دی ډیر ښه لیکوال دی، نو کله مې مخکې د ده داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستلی، نو د دې دپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لږه بلده شم او دا چې قمر ګله یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډېر اورېدله او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمر ګلې د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په باره کې نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پور رسیدلی است؟ ټول کتاب مولوسته؟
زه ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوې ده چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وس دي خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسمه او فارم اصحاب وانم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې موږ څومره لوسته څو ساعت شوی؟
ولا ما دسی یعنی دسی نه ده چې ما لوستلو پایل کړی ده او سب می ځان سره نیولې ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت می یعنی ټوټي برخي را سره پروت ده او په پای کې ودا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته وایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی ده په دغه یو سلاتي او پانو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادل وستی دي او کنه څه تغییر مو ورکړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتې وخیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپله هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم یا د خوخی په غږ کې څه ووایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مو هم لوستی ده او کنه دا برخه هم ترې لري کړې ده؟ تنه او جمله مو په لوړ ژغ لوستی؟
نه، جمله مې یوازې په لوړ غږ لوستلې.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغیرات نه دي راوستي. نه.
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپله پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انسټاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزور دی، که د یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اوریدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي دی هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینا حتمان موږ به توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاده کړله امکان ولري حتمان به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو اجازه خسته چې د کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر یو غړی یم او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتی کوم او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره پیژندل په جریان کې اچولی دی او دغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل ژغ لازادی راډیو ادبی مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتند یشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاګردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاګردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشانه کړی وو بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دی تش له مور و پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یادو چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب سوی. د منی ورځې شپې وې داسې مهسې هم سپیاره وه خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غورځګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوي کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شیبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه سوې خو خپلو ټولګیوالو ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولی استاد ته د ښوونځي فضا ماتمی ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره یې د مخکې غوندې ښه په زوره نه بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور وو او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نو ورته راغلی د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی وو تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل. هغه د مخکې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راوایسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره یې ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګله دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښې شو چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الله نواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. نابببره یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دی غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. غږ یې تر مخکې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو، یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کښېنه، تې بیا سي افغانستان غمخور جوړ سوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان و. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک، د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل، د وفات نیټه یې ړنګه سوې وه. الادتا ولد مولا بخش، یوازې د زوکړې کال یې لیکلی و، 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دی، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شیبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. گلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې و چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شیبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوې جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ بوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر تته ورغله. علم حاصل کرو خاتمې چین جانا پړی. او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته په رسېدو چې څنګه په وره ننووت، لا یې اوبه نه وې څښلې، کڅوړه یې خلاصه کړه. زړه یې دربېده چې هسې نه مور یې ورته ووایي دا یوه پنډه شیان به یې چیرې ځایوي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېرې کرایه له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلي وو. خو هغې چې ده ته د ټولګیوالو ورکړي شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې سوې. او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب به ور وایستله. کوټې ته ننووت، لفافه یې پرانیستله. یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانیست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنې موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیک ولوست او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ورواخیست او مخ ته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانیستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی دی. وی ځانګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مینه دا د ننوایي تنوران جي. په دې کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره جي، بل ماډل به مشته سورتوي د وزبکی رقم مرتوي په جوالي کې نسبيږي. په ولاړ ډوډۍ پر پکې زده زمینی ورته ول کې ژغوت به وزبکی ول کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغل ته سره پلاته جي. نو دا څو رقم پکې کې په دې کې مخایو څه غیزه پر کړې دي. نو کارونه صنعت سره څه کمزوري سي بي جي، خو به شکر الحمدلله.
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خامخا کړی دي؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکار سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اسپانیون پراو تلی دي. اسپانیا ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی په بل ورځ بېرته راکړه دي. اوس کامه سوی و او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته هم واستولی دي. ډېر داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي او وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرفه او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیته پخېږي.
د گیسه و د جتنورانو دغه نه فرق دی. د گیسه د گیسه خدا هم جی منګر هغه د وس پنیو د اینی تنوران چې په ما وایي چې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نست پکې کې لکه دغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او منانویانو ته ډیر په استراحت دی. دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نست پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري. د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران غاړم. تر بلې خبرونې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی وي
لا شراب دسرو لبان سنم، لا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لا شراب دسرو لبان سنم، لا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، را
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم